ستړي مشي مشال ریډیو ته وګیې په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د نن ورځې په دې اخیری خبری غړي کې د خپل قربا منورشان کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې بعد بډابېره د نننۍ چاودنې تازه حال خبر ایجنسی کې د پولیو د نوي کیسونو د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د سرګندونو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه ریپورتونه واوري. خو راځي چې د هر سن وړاندې د ملي حامد زاده نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټیکو ته. په پیښور کې نننې 14 یو شمیر کسانو ته مرجوب لا اړولې ده. پاکستان وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی، حق لري چې د امریکا په ګډون له نورو هیوادونو سره معاهده وکړي. او د ملګرو ملتونو په ریپورت کې په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او نورو وسلوالو ډلو لخوا د تشدد او بشري حقونو ضد کاروایانې په ګوته شوې دي. تفصیل په پیښور کې لبه ډبېرې سره نږدې سکیم چوک کې د سورلو په یو ګاډي چاودنه شوې ده. د ژغورنې اداره ریسکیو یو یو دوه دوه وایي چې چاودنه نن غرمه په یو فلنګ کوچ کې وشوه چې پکې 8 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په خیبر پښتونخوا کې د بمونو د خونسا کولو ادارې یا بم ډسپوزل سکواډ مشر اے آی جی شفقت ملک خبریالانو ته وویل دیوای زمون پلټنې دا نتیجه ورکوي چې دا یو چاودنه و او دا چې خواوشا 15 کیلو بارود پکې استعمال شوی و. دغه په ګاډي کې دننه د سیټ لاندې ایښودل شوی و. د ابري ذمہواري لا چا نه ده قبول کړي. پاکستان وایي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او پوره حق لري چې د امریکا په ګډون له نورو هیوادونو سره معاهده وکړي. دا خبره نن د پاکستان د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د وزارت ته 19 خبري غونډې په واخو کړه. د افغانستان او امریکا ترمنځ دفاعي امنیتی تړون په حق له تسنیم اسلم وویل
افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او دا حق لري چې د کوم یو ملک سره لوزامي وکړي. موږ له خپل خوا د افغانستان د خوالي خواهش لرو او چې زموږ نسم رکیږي د افغانستان امن او استحکام کې خپل کردار ترسره کوو.
وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د یاد تړون د لاسلیک کېدلو هرکلی وکړ او ویل چې هیواد یې د افغانستان له نوي حکومت سره هر ډول همکاري ته تیار دی. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کابل په دوغاباد سیمه کې په نننی ځانمرګي بمی برید کې درې کسان وژل شوي دي او تر لسو ژوبل دي. په کابل کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا پیښه نن سهار 6:30 بجې هغه وخت وشوه کله چې دغلته د افغان سرتیرو یو ګاډی تېرېدو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخلی کړي چې د ځانمرګي برید کوونکي هدف د افغان سرتیرو یو بس و. د پیښې پړه طالبانو قبول کړې ده. د خبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې د باړې پاکخېلو کې د پولیو درې نور کیسونه مخې ته راغلي دي. په قبایلي سیمو کې د پولیو کنټرول پروګرام چارواکي ډاکټر شعیب نن مشال ریډیو ته وویل چې د باړې په زیاتره برخو کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د بدامنۍ له امله د پولیو ضد کمپین نه دی شوی او زیات یې کړه.
2012 نه انکسس وګانا دا په فرست ټایم 2012 نه پس دا دی په کې دا شپګوراوند لو شو مې نو وجه ده کنه نه کله د حالات مالات د ویدي او چې څونه فرستې دا په کې لګیږي.
دا لدې سره په خبر ایجنسی کې پر روان کال کې د پولیو کیسونو شمیر شپږ ډېر شو ته رسیدا. په پاکستان کې تر دې وخته د پولیو یو سل او اتیا کیسونه ریکارډ شو. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو مشال ویډیو ته ویلي چې نن سهار د خبر ایجنسی په جمرود او تیرا کې د سلورو کسانو مړی موندل شوی دی. دوی وایي چې دوه مړی د جمرود په سخی پول سیمه کې پراته او دوه د تیرا د کوکی خېلو په سیخ کوټ سیمه کې موندل شوی دی. تر دې دمه د مړو په جنګلو لانه ده شوی. بل خاطر رشوه د مومند ایجنسی په شګه چاندې حلیمزه سیمه کې د یو حکومتي اهلکار امجد خان مړی موندل شوی دی. پولیټیکل چارواکي وایي چې دیرویش کلن امجد خان د کلاس 4 ملازم وو. چارواکي وایي چې تیر شپه امجد خان په غلنې کې د خپل کور نه نامعلومه وسلوالو تختولیو. خبرونه له مشال ریډیو ناوړه. په شام کې د کوبانی په نوم د مهم خرڅ نږدې د اسلامي دولت وسلوالو او د کوردانو جنگیالو ترمنځ سخت نښتو رپورټونه مخې ته راغلي دي. د شام د بشري حقونو اداره وایي چې د داعش وسلوال کوبانی ته په نږدې کېدلو دي. دغه خار په هغه سړک پروت دی چې د شام شمالي او شمال غربي سیمې یو ځای کوي. دا رپورټ له هغې یو ورځ وروسته مخې ته راځي چې د امریکا په مشري ځواکونو له هغو وسلوالو خلاف لږ تر لږه 15 هوایي بریدونه ترسره کړل چې کوبانی د محاصره کولو کوشش کوي. د دغه خار خواوشا سختې نښتې د د میاشت شاهي سه شروع دي چې د قبضه کولو په مقصد یې داعش بریدونه شروع کړل. بلخوا د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او نورو مسلح ډلو په شمالي عراق کې د بشري حقونو لرزونکو خلاف ورزیانې او د تشدد کاروایانې کړي دي چې جنگي جرمونه کېدای شي. په عراق کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن او د یادې ادارې د بشري حقونو های کمشنر په ګډ رپورټ کې چې نن خپور شو، د نړیوال قانون سرغړونو او د ناروا سلوک هغو سنجیده مثالونه په ګوته شوي دي چې د روان کال د جولای د شپږمې نیټې نه واخله تر د لسم ستمبر پورې مخې ته راغلي دي. په تیریو کې ډلې ایزې وژنې، د ښځو تښتونې او د هغو خلاف د جنسي تیریو په ګډون ماشومان د جنګیالو په توګه استعمالول شامل دي. د یوکرین په ختیځ کې یاغي ځواکونه هڅه کوي چې په ډونیسک ښار کې له حکومتي ځواکونو نه هوایي میدان ونیسي. د یوکرین د پوځ ویاندنو ویل روسي پلو او بیلتون غوښتونکو نن هغې حملې ته زور ورکړ چې وړمه ورځ یې پیل کړې وه. د یاغیانو یو مشر پرون ویلي چې بیلتون غوښتونکو د هوایي میدان 90% برخه نیولې ده او پلان لري چې په دوو یا دریو ورځو کې ټول هوایي ډګر ونیسي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل وایي دا د روس موارد چې د یوکرین په ختیځ کې پروس پلو له خپل نفوذ نه کار واخلي. مرکل دا څرګندونې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د جرمني د حکومت د یو بیان په حواله دواړو مشرانو په دې اړه چې تر اوسه هر ورځ په یوکرین کې تاوتریخوالی روان دی اندېښنه څرګنده کړه. مرکل وویل د یوکرین او روس پوله سارنې ته اړتیا لري او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان کولی شي په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. هغې ویل جرمني په یوکرین کې د یورپ د امنیت او همکارۍ د سازمان د ماموریت ملاتړ ته دوام ورکړی او زیاته کړه چې دا سازمان کولی شي د ډونیسک او لوهانسک په خواوشا سیمو کې په پلان شوو سیمو ییزو انتخاباتو کې مهم رول ولوبوي. دا خبرونه اوس د کرنسۍ بیې او د موسم حال.
نن د زیارت پروز د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسی نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.45 پیسې غستل کیږي او په 1.42 پیسې خرڅيږي. دا شان یو پوند په 1.45 روپې 50 پیسې او 1.45 روپې 50 پیسې، یو یورو په 1.38 روپې 50 پیسې او په 1.13 روپے، سعودي عرب ریال په 20 روپے او په 20 روپے 45 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 70 پیسې او 15 پیسې کم 30 روپے، او یو افغانۍ په 1.68 روپے غستی کیږي او په 1.70 روپے خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې پیښور، بنو او کوټه کې به موسم اوچ او تود وي. پیښور او بنو کې به د تودوخه لوړه درجه 15 سانتي ګریډ پورې وي. دا شنبه کوټه کې تودوخه 30 سانتي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی چې پکې مو زموږ د همکارانو ملي حمیرزاده او ریاض مساخل نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې به د غریپورټونه واوري. د پیښور په سنگ کې بڑا بیر سره نږدې په یو فلاین کوچ کې بمی چاودنې یو شمیر کسان وجلی، یو تن د سترګو لیدلې حال وایي.
دماکی نه پس پدې کې اور ولګېدو، درې سلور کسان هغه بلاستینګ سره بار راووتل. یو کس چې کم دی هغه په روستو سیټ باندې بار راووتو، نغې ته ورمنګ ورمنډه کړو او د لاس نه مګه راخلو.
د شبقدر په یو سکول کې د پرونی بمی چاودنې نه پس نن بیا ماشومان د زده کړو لپاره ورغلي. دوی څه وایي؟
شاقم د تعلیم سره سره دا خور وخت کې چې دماکی دا نه کولی کېږي.
ډاکټران وایي د لوی اختر په ورځو شپو کې د سارونو خلکو ته د کانګو وایرس لګیدلو خطر وي. د دې نه ځان څنګه بچ کولای شي؟ یو ډاکټر وایي
یو خو چې کلم زناور سره علالونه د پره یا خشتو د پره کله زی نو د پوزې او خله چې کم پټول د پره ماسک ملويږي چې مخ پټي بل لاسونه د پره دستانی.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه رپورټونه لرو. د مومند ایجنسی پلان غار د یو شاعر ودان عثمان خیل چې په خپوشال او په یوستر غنابینا د خپل شوډونو کې وای
خپلوان چې سړی مری راځي حکم دې چې راځي، دورې می بزړګي راځي حکم دې چې راځي، په ما باندې کور د کشمالو د بوټو ډکړو وې دې لخوا پیری راځي حکم دې چې راځي.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ای ځونړيوال رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو اخیری غړی خبری غړی کې یو زوار بیا ز منور شاته اوس هر کله کوم راځو د دې غړی اولنی خبر ته لکه څنګه چې خبرونو کې هم واوریدل په پیښور کو هارت روډ د سکیم چوک نوړاندې د بازید خېلو په سټاپ د سورلو په یو گاډی کې د بمونو ناکاره کونکو ډلې مشر ویلی دی چې 14 شوه وا دغه 14 کې وو کسان لک تر لګه وو کسان وجل شو دی او یو شمیر جوبل شو دی. په دې حقلا د سیمینا د مشال ریډیو خبريال غلام غوس نور حال راکوي.
په پیښور کوارټ روډ د سکیم چوک سره لږ وړاندې د بازید خېلو په سټاپ د سورلو په گاډي کې د شوي بمی برید په اخلا د پیښور د لیډرینګ روغتون ویان جمیل شاه مشال ریډیو ته وویل چې د دې پیښې اووه مړي لیډرینګ روغتون ته راوړې شوي دي او څلور نور کسان په دې پیښه کې جوبل شوي دي. د بازید خېلو په سټاپ د دې پیښې یو عیني شاهد مشال ریډیو ته وویل:
زما محمد نواز خان نوم دی جی، د دې په سټاپ اوسودین کې مزه ما دلته سبزی اغستا او دا فلن کو مولی دلو دے کے زبردست دھماکہ اوشوا دھماکے نہ پس پدے کے اور لگے دو دمرا زبردست اور لگے دو چھ اور دو وجہ نہ دتا سگنس دے نشکرات لے دری سلور کا سان اگر بلاسٹنگ سر بار رہو تل یو کس سے کم دے اگر پروس تو سیٹ باندھے بار رہو تو نگے تو اور منگا اور منڈا گلو ہوتا لاس نہ مگر راہ کرو پدے کے دل تو یہ دکاندار دے جی اگم لگے دلے دے اس دے خبر شو مچا دکاندار مر شو مونگ فیر بر مو اپا ون ون او ٹو ٹو باندھے چکم دے اگئی تو ٹیلیفون اکڑو چسکیم چوک نمک کے دا بازی خیلو پشتا باندھے داس ہو واقعہ اوشو تاس وغیرہ تھے ایمبولینس او فائر برگیڈ والا راور سوئی اور ور تراشے واقعی سر الگ تاخیر شوے دے کہ دیشی درج دو وجہ نشوی بھی
پاول کی چارواکو ویلی وو چې د سورلو په گاڑی کې د سی این جی سلندر لوجی دا 14 شوې ده. خو بیا روستو د بمونو ناکاره کونکو ډلې مشر ای ای جی شفقت ملک د پیخي د پلټن روستو ل خبريالانو سره په خبرو اترو کې ویل چې دا یو بمی 14 وا او په تیرو سلیرشتو ګنټو کې په پیښور کې دوی شپک بمونه ناکاره کړل خو دا وم بم د بد مرغه و چاودیدو
تو یہ رزلٹ دے رہی ہے کہ بلاسٹ ہے اور تقریباً جو کیلکولیشن ہم نے کی آئی ایکسپریسو کی وہ 5 kg کے قریب ہے اور گاڑی کے اندر ہی کسی نے سیٹ کے نیچے رکھا ہے.
زمون د پلټنو ترمخه د یو بمی برید دی او دی کی 15 کیلوګرامه چاودن کی مواد کارول شوې دي او په گاڑی کی د سیټ د لاندې دا چا کې خودلې وو. په تیرو سلیریشتو ګنټو کی مونږ شپک بمونه ناکاره کړی دي او دا وم بم و چاودیدو.
یعنی کې 24 گھنٹے میں یہ 7واں بم ہے. 6 ہم نے ڈیفیوز کیے اور 7واں بلاسٹ ہو گیا.
په پیښور کی د امدادی ادارې الخدمت فاونډیشن یو کارګون کی چې د دې پیښې مړی او زخمیانې روغتون ته رسولی وو مشال ریډیو ته وایي:
مونږ چې کله رو رسیدو نو د دې گاڑی نه شغلې ختې پدې کې 8 کسان خو تقریبا چې هغه ختمو ځکه هغه پہچان نه کېده. باقي نور 2 کسانو چې هغه معمولی بس لکه اخیری ډیګرو کې وو هغه بارخال مونږ چې سو نه هغه مونږ هسپتال ته ورسول او واپس مونږ رالو. اوس حالات دغه شی دی چې بدا گاڑی دستا سو مخ کې ولاړ دی.
تر دې دمه د دې پیښې ذمہواري کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې او نه چارواکو تر دې دمه د دې برید د هدف په اړه څه ویلې دي. خو په دې 14 کې زیات هغه خلک مړه یا جوبل شوي دي کوم چې د کوهات اډې نه په دې گاڑی کې سوار شوي وو او د جنوبي ضلعو په لور روان وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هلتا د شبقدر هغه غیر سرکاري سکول چې پرون پکې بمی برید شوی وو او یو استاد پکې وژل شوی و نن یوازې 40 ماشومان ورغلی وو. په دغه سکول باندې د برید نه پس څه حال دی؟ زمونږ خبريال شانواز ترکزی په اړه دا رپورت لري.
په شوقدر کې د پرونی هغه 14 چې په عسکري فاونډیشن سکول کې شو نن دغه سکول د دشمار 40 ماشومان راغلي. په سکول کې موجود یو زده کوونکی سره مو خبرې وکړې.
نی جمال شاه، 9 کلاس. اور ډیر غړ درزه شو، ما هویل دا سه بهر شو چې بیا وړو چې کړې بیا مونږ هم کور کې ویلې وای بس تم زنو سره کې اختر نه بعد بزو بس ما ویل او به ګورو چې څه چل دی. مال ټیچرانو مو راشه سکول کولاو دی مال جازه واغست رالم.
نو په یاد اسکول کې د ماشومان شمیر څومره دی؟ د اسکول یو استاد وای:
اما نوم میاز زبیر شاه دی، زه عسکری فاونډیشن سکول د دوی ټیچر یم. لډی چې کم د دې ټول سترنت نه او 600-700 پورې سترنت نه دا چې کم راغلی دي ارند چې موږ کم شته تعداد کړي زیات کم دي. خو ان شاء الله مونږ د دې ماشومان حوصله وزای کو او دا غیر علاوه مونږ دا کوشش پروانه میچ دا وړم مکمل شي.
بیا مو د سلورم جماعت زده کوونکو سات مورب سره خبرې وکړو. نو هغه وویل چې کنه 14 خو هر وخت کیږي او هغه د 14 لوځ خپل سبق نشی پری خوده
شوقم ده تعلیم سب اسرال اسی بس ده خوار وقت کی گیت ما کی داگی نخونده گیدی که بس شورم واره ده لاغور سه یا گرنیت دو یا دزم واره ده دو گرنیت آو نورم بس دیر من ده خلق والی مشمان به بار سه کنه خور بسی لارم آغام سه اسی کرده اسامه ده کنه آبی ماره ده خوب شوی ده
پا پرونه پیخی که ده وجده شوی زنانه استاز هنگول یا هنگول پلار جاوید خان سرمو هم خبری کردی
داغی دا میشنو چیز بدلتا که ده خلقو تا
تعلیم
د دې سره پنځه بچیانو دوه لکان د درې جینه کوي کور کې به زما بچو ته ښه تعلیم او نور چې داسې به څوک راله غریبانان خلکو نه هغې ته به تعلیم ورکوم لکه چې بغیر پیسو ټیوشن میشن لکه دانو چې ګینې یاره ته ماله پیسې راکړه پیسو څه دغه نو دا ټولو کې مشره وو د زوی نه کمه راته نه ښې لکه زما غوټه ملا ماته کړه دې اخري ټایم کې ما نه پیسې واغېستلې ویتره که نو ما سره سو روپۍ به مې ولا ورکړه ما یې دا واله
او یاد دی چې پرون په یاد اسکول کې د نامعلوم وسلوالو لخوا دوه لاسي بمونه ډزول شوي وو چې پکې یوه استاد مړه او دوه ماشومانې ژوبل شوي وې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
هلته د پاکستان د دینی عالمانو شورا یعنی پاکستان علما کونسل د مسلمانانو ځوانانو نه غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت په څیر د وسلوالو ډلو سره د نه ملګري کېږي. دې شورا په نړیوالې ټولنې هم غږ کړی دی چې د شام، عراق او افغانستان شخړو ته پام وکړي او هلته د خلکو ته انصاف ورسوي. تحصیل د تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
پاکستان علما کونسل پر مسلمان ځوانانو او داشان په نړیوالو د ژغ پرون کړی دی. له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د کونسل مشر مولانا طاهر الاشرفي وویل چې د اسلامي دولت وسلواله ډله او دارنګ نورو انتها پسندو تنظیمونو جوړېدو تر شا ځینې وجه دي او نړۍ باید هغو وجو ته جواب وایي. خو نوموړی پر مسلمان ځوانانو ژغ وکړ چې د اسلامي سختریزو وسلوالو ډلو ملګرتیا ده نه کوي.
مسلم مسلمان ځوانان هم دا خواست کړی دی چې د خدای لپاره اسلامي ښوونې په پام کې ونیسي او په جذباتو کې مراځي او له داسې ډلو او تنظیمونو لرې اوسي چې اسلام بدنامه کوي او یا یې له اسلامي تعلیماتو سره هیڅ ډول تعلق نه وي.
پاکستان علما کونسل دا هم ویلي چې د بېګناه خلکو وژل یو غیر اسلامي عمل دی. په دې اړه مولانا طاهر اشرفي مشال ریډیو ته وویل
د بے گناہ خلق وجل جماعتنا مزارنا او د غیر مسلمانانو عبادت زایونا بے لڅ وجه تباہ کول اسلامی کار نه دی.
تباہ او برباد کر رہا یہ اسلامی نہیں ہے.
پاکستان علما کونسل دا فیصله کړې ده چې دوی به د نړۍ له وتلو دینی عالمانو او هیوادونو مشرانو سره تماس نیسي چې هغه وهڅوي چې د عراق او شام په ګډون د مسلمان ځوانانو له جنګه د لیرې ساتلو په اړه یو شاندریز رامنځته کړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان ویلی د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون لاسلیک کول د دغه هیوادونو خپل کار دی او دوی به له خپل اړخه د افغانستان د سولې او استحکام لپاره خپل کردار جاری ساتي. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر ویان دی یوې خبری غونډه ته کړی ده. په دغه غونډه کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل هم موجود وو. دا ریپورت یې را لګلی.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان د تسنیم اسلم افغانستان کې په نوي حکومت جوړېدو اطمینان څرګند کړو او وی ویل پاکستان هیلمن دی چې راتلونکي کې د دواړو ملکونو تعلقات نور هم خشي او د مسلو د حل لپاره په شریکه هلې ځلې وکړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ په سکیورټي لوزنامه د اندېښنو په حق لا د یوې پوښتنې په جواب کې ویان دی زیاته کړه.
افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او دا حق لري چې د کم یو ملک سره لوزامې وکړي. موږ له خپل خوا د افغانستان د خوالي خواهش لرو او چې زموږ نسم رکیږي د افغانستان امن او استحکام کې خپل کردار ترسره کوو.
stability, peace and prosperity in Afghanistan.
امریکا لخوا د فضل الرحمن خلیل په ګډون د درې پاکستانیانو نمونه د ترهګرو په فهرست کې اچولو په حق لا د یو بل تپوس په جواب کې اغلی تسنیم اسلم وویل چې پاکستان د ملګری ملتونو د فیصلو تر لاندې په خپل د وسلوالو په ضد کاروایی کوي. دا زیاتوي
پاکستان ټیکس اکشن اگینست انټیټیز ون د پروسس اف
یو خو پاکستان څخه د هغه خلکو په ضد کاروایی کوي چې څوک په سکه ترهګرۍ کې ککړ وي او ملګرو ملتونو هغه خلک د ترهګرو په فهرست کې اچولي. بلدا چې دا یوازې د پاکستان د پاره نه بلکې ټولې نړۍ د پاره ضروری ده چې د هغه خلکو په ضد کاروایی وکړي او اساسي ولکنګل کړي چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل په فهرست کې وي. خو تر څو چې د امریکا لخوا څوک ترهګر وګرځول شي نو دا د هغوی کورنۍ خبره ده او په پاکستان د دې څه ذمېواري نه راځي.
هم په دغه اړه چې مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او د پاکستاني پوځ د پخواني بریګیډیر محمود شاه نه تپوس وکړو نو دوی وویل چې د یو تن یا ډلې خلاف هغه وخت کاروایی کیدی شي کله چې د هغه خلاف ثبوتونه وي. د زیاتوي
فضلالرحمن خلیل چې کمزی نو هغه دوره په دې جهادي کاروایو کې مخکې سړی نه دی او په هر صورت امریکې چې کومه دا پابندي لګولې ده نو زما په خیال دی چې به هم شهر شي خو په هغه خاص اثر نه پرېږي ځکه چې دا هغه خلک دي چې دا پټ نه ګرځي. تاسو ته پته ده په پاکستان کې داسې تنظیمونه په بل نوم باندې مخکې راوځي لکه څنګه چې جماعت
د یادونه دا چې د جماعت الدعوه په مشر حافظ سعید هم د ترهګرۍ تورونه وو او پاکستانی عدالتونو کې د هغه په ضد مقدمې چلېدې خو د ثبوتونو د نشوالي په وجه سمود وړاندې نوموړی لاهور های کورټ خوشې کړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس ورزو خیبر ایجنسی ته په دغه ایجنسی کې د صحت چارواکي وایي چې د پولیو درې نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. دا راز په خیبر ایجنسی کې د پولیو د رجسټر شوي کیسونو شمیره د دیرشو نه اوخته ده. د خیبر ایجنسی نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری مو په نور حال خبروي.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وای چې په باړه اکاخیلو کې په دریو نورو ماشومانو کې د پولیو یا ګزند د ناروغۍ تصدیق شوی دی. د خیبر ایجنسی د ایجنسی سرجن د دفتر نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه په اسلام آباد کې د صحت کمی ادارې انایش لخوا ورته تصدیق ورکړل شوی دی چې د باړې د اکاخیلو سیمې د نهو میاشتو عالیا، یولسو میاشتو نادیا او د دیارلسو میاشتو شتو یو هلک حاضر خان ته دغه ناروغي لګیدلې ده. او دې سره په خیبر ایجنسی کې په روان کال کې د پولیو د کیسونو شمیره شپږ دیر شو ته ورسېده. په فاټا سیکټریټ کې د قبایلي سیمو د پولیو کنټرول پروګرام کمیونیکیشن آفیسر ډاکټر شعیب مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د بدامنۍ له امله ځینې ځایونو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو ډلې نشي ورتلی نو ځکه دغه شمیره زیاته شوه.
بس سیم دیل اگه اکسس میلو نیشی نو آقا واجی نو یو دا خود تاس لپا دا 2012 نا این اکسس واگه نا دا پا فست هم 2012 نا پس داده پا که دا شپا گورا اون دو شو مین واجه دا کنه لکل تا حالات مالات دویدی اگه دا واجی نا دا شید اگه شید مون یو جسون افسټی دا په کې لګیا دي. هر موږ سره فل کوپریشن کوي، پولیټیکل انرژي سره موږ سره فل کوپریشن کوي. دا دې ته یي فاندینګ دی چې یو علم په خپل چکر لګولې او دلته
یا د دې چې د سره په ټول ملک کې د پولیو یا ګزړ د ناروغۍ د کیسونو شمیره یو سل او واټیا تا ورسېدا چې په دې کې یو سل ډیر شپه فاټا او درې ډیر شپه خیبر پښتونخوا کې تصدیق شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 521 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15300 15340
او د انټرنیټ لالارې
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږی د صحت کارپوهان او ډاکټران وای کله کله د سارویو نا وایرس انسان ته خوريږي چې د کانګو نوم ورکول شوی دی. ډاکټران وای د لوی اختر په شپو ورځو کې د خبرې ته ډیر پام پکار دی چې خلک ساروی اخلي یا د حلالې په وخت هغه وخت د خپل خوله او پوزا پټو ساتي. په دې حق لا د زلاند یوسف سي ریپورت کې نور حال ورو
د پبلک هیلت اسسټنٹ ډایریکټر ډاکټر جمال اکبر وای چې کانګو د زناورو رنز دی چې انسان تر زناورو د وینې او د هغې سپوګو څخه لګي چې اول د کانګو ناروغ زناور او بیا انسان اوچیچی او هم دغه رنګ د کانګو پرنز ناروغ کس څخه بل کس ته هم لګي.
اختر شپه ورځم دی او اختر روان دی، نو اوس پکار دغه دی چې احتیاط داسې پکار دی چې یو خو چې کلم زناور سره الالونو دپاره یا خشتو دپاره کله ځي نو د پوزې او خوله چې کوم پټولو دپاره ماسک ملاویږي، نو هغه دی اچي چې مخ پټي، بل لاسونه دپاره دستانې چې کمی دي، نری دستانی چې کمی دي هغه اچي، همدغه رنګ چې کله الالول د زبا کوي نه هغه ټایم هم دغه احتیاط پکار دی چې
نوموړي زیاتوي چې د کانګو رنز نښې نښانې ښکاره کېدو سره سم نږدې هسپتال ته تک پکار وي، ځکه چې د دې رنز درملنه په لومړو ورځو کې په اسانه کېږي.
علامات خو داسې دي چې تبي دوه درې ورځې نه ورته ښه مسلسل تبي او ورسره سر کې درد دي اور ورسره ورسره ټول په جسم کې دردونه وي، الټې ملټې وي یا دویا چي اور ورسره هغه تبا نه کمی دا عام دوایونو سره تبا د بیا نه سي.
د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس ڈی ایم ایس یا مرستیال مشر ډاکټر رحمان مشال رډیو ته وویل چې د کانګو رنز د رغېدو 50% امکان وي.
په بلوچستان کې زیات او زیاتر په افغانستان کې مونږ ته سونه دا رزي کې سونه زیاتر او د افغانستان او بلوچستان کې دا زیات کیسز دي. دا یو پیری سکل کانګو وایرس او شي نو 50% چانس دي بیماری شتا دي، صدا غا ډیت ریټ ډیر های دي، د دې 50% د دې شتا دي صدا مرګ خطر شتا دي.
د خیبر پختونخوا صحت ادارې تر مخه د روان کال دوران ټوله صوبه کې د کانګو ناروغانو 900 کیسونو تصدیق شوه دي چې پکې وو مړ شوی دي. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیښور.
د لوی اختر په رارسیدو د بنو مال منډۍ ته هم ډیر سارو ورستل شوې دي، خو د سارو خرڅونکي وایي اسه کال ډیر کم خلک د قربانې سارو اخیستلو ته راغلي. دوی وایي د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک د سارو اخیستلو توان نه لري. عمر دراز وزیر د سارو بازار ته ورغلی دی او دا رپورټ یې راستولی.
د لوی اختر پر اتک سره د ملک د نورو خارونو په شان زلابنو مالمنډي کې هم مختلف قسمه د قربانه سروي راوستل شوی چې ټوله ورځ دغه منډي کې د خلکو ګڼه ګڼه وي او خلک د قربانه سروي اخلي. خو د مالمنډي سوداګر وایي د شمالي وزیرستان نه کسه هم په زیاته کچا خلک به کور شوی او بنو کې میشته دي، خو د عید قربانۍ لپاره سارو اخیستلو لپاره دغه خلک ډیر کم راځي. به کور شوی خلک وایي دوی غواړي چې قرباني وکړي، خو ډیری خلک وس نه لري چې ساروي واخلي. د میر علي اوسیدون کې زمیر خان چې بنو کډوالو کیمپ کې یې کډه اړولې وایي د سیمې نه چې کم غوایي د ځان سره راوستې وو نن یې مال منډي ته راوستلې چې هغه خرڅ کړي او د اختر لپاره څه پیسې پیدا کړي.
د مش په کیمپ کې سیږي میږي غوسکای روستله ده، لکه تمش ته ریپۍ ډېر مشکلات ته اختر راوون تمش تر لکه ریپۍ نشته ډېر مشکلات ته سر میز په کیمپ کې لکه ډېر نو څه دراک لګي نو چې ریپۍ لکه مش تر خپل ریپۍ نه وي میز بس نه سکړای شي او چې ریپۍ مش ته ملاو شي غوسکای خرڅ کړي میز ته د ضرورت نه مش ته پیسې مش تر لکه داس ریپۍ نشته میز وسخای لکه خرڅ کړي میز ریپۍ بس نه ملاو شي.
زید الله وای دا کډوالای ژوند یې کسومره هم د کډاو سره مخ دی، خو هڅه کوي چې ساروی واخلي او قرباني وکړي.
دلته میز د کډوالای ژوند تیروي او میسو پرتی زندگی د میسو پرتی زندگی ډیره سخته ده، خو یې ستر اختر روان دی د پر د قرباني ضرورت او قرباني په میز باندې واجب دی بل لازمن کی خو دلته قرباني داستو چې نه منه پزړې پوسادو ویل چې کډوالای ژوند ده. کډوالای ژوند د خدای پاک چاته ور نصیب نکو چې ډیر سخته غنه او میز خپل کلی کومینه وکاره چې کیمه ده پریشي دي نمیش تر وی وای و جوړا کا پریشر وتلی دویم چې کیمه دو خارو می دي چې میش اوغست وی روړ یم وکنه او بیا د الله پاک نه لوی روزی چر وتلی ګرون خدا خو بیا چې واجب دو کیمه د خدای حکم ده.
د مال منډي یو سوداګر سیف الله وای منډي د وړو او غټو سارونه ډکا دے خو اخستون کی ډیر کم راضی
او مول ته خدای شته چې ډیر خلک رسی خو سیک سودو ونه کای د کچ تنخین دي شوې کا غریبات ته سم سلادو کې دای شي چې افسرون تنی کار پېښا خل کې دای شي چې نن منډي تر شي و سودو روانې شي متاثرین اجزون یو کا سم منډي تنه دار غلا اجزون هغه واس نه لري به ځکه چې بیکار دي بیدار دي. مطلب دا چې خدای دې دی اسباب جوړ کو میز دا خدای اسباب جوړ کو چې سودو خدای روانې کو.
بنو مال منډي سوداګران او زیاتره اخستون کی وای شمالی وزیرستان کې عملیات لوجه ساکل ساروی میرانشاه او میرعلی منډیو ته نه دیتللی. چې له وجه د سارو په بیو کې هم د نورو کالونو په پرتله کموالی راغلی دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د روانې ګړۍ نیمې ته ورسېدو. پنځه نیمې بجې شوې. د ملیحا میرزاده نه د خبرونو لنډیز اورو.
په پېښور کې له بډبېرې سره نږدې سکیم چوک کې د سورلو په یو ګاډي چاودنه شوې ده چې پکې اووه کسان وژل شوي دي او پنځه نور ژوبل دي. په خیبر پښتونخوا کې د بمونو د خنثی کولو ادارې یا بم ډسپوزل سکواډ مشر ای آی جی شفقت ملک خبریالانو ته ویلي دا یوه بمي چاودنه وه. د برید ذمهواري لا چا نه ده قبول کړې. پاکستان وایي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او پوره حق لري چې د امریکا په ګډون له نورو هیوادونو سره معاهده وکړي. دا خبره نن د پاکستان د خارجه دفتر ویاند تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د وزارت د اونیزې خبري غونډې په وخت. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کابل په دوغ آباد سیمه کې په نننی ځانمرګي بمی برید کې درې کسان وژل شوي دي او تر لسو نور ژوبل دي. د پیښه نن سهار شپږ نیمې بجې هغه وخت منځته راغله چې دغلته د افغان سرتېرو یو ګاډی تېرېدو د برید پړه طالبانو په غاړه اخیستې. د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې د باډې پاکه خېلو کې د پولیو درې نور کیسونه مخې ته راغلي دي. له دې سره سږ کال په پاکستان کې تر دا مهال د پولیو یو سل او اووه اتیا کیسونه ریکارډ شو. بلخوا د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار د خیبر ایجنسۍ په جمرود او تیرا کې له څلورو نامعلومو کسانو مړی موندل شوی دي. په شام کې د کوبانی په نوم د یو مهم ښار سره نږدې د اسلامي دولت وسلوالو او کردانو جنګیالو ترمنځ سختو نښتو رپورټونه مخې ته راغلي دي. د شام د بشري حقونو اداره وایي چې د داعش وسلوال کوبانی ته په نږدې کېدلو دي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او نورو مسلح ډلو په شمالي عراق کې د بشري حقونو لرزونکو خلاف ورزیانې او د تشدد کارروایانې کړې دي. د جرمنی چانسلر انګیلا مرکل وایي دا د روس زمواري ده چې د یوکرین په ختیځ کې په روس پلو له خپل نفوذ نه کار واخلي. مرکل دا څرګندونې د روس له ولسمشر ولادمیر پوتین سره پرون په ټلیفوني خبرو کې وکړې او د یوکرین په ختیځ کې یاغي ځواکونه هڅه کوي چې په ډونیتسک ښار کې له حکومتي ځواکونو نه هوایي میدان ونیسي.
دا و ملیحا امیرزاده چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان ورځپاڼو خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج ظهیر درته د ځینو اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د پیښور د خبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا جوړ کړی شوی فاټا ریفارمز کمیشن په قبایلي سیمو کې په اف سی آر کې د بدلون په حق لا غور شروع کول سنوي خبره نه ده، ځکه چې وړاندې وختونو کې هم دا قسمه خبرې او کیسې اورېدل شوي دي، خو تر دې دمه چا هم د قبایلي اولس د ژوند بدلولو لپاره په سنجیدګۍ سره کارونه نه دي کړي. ادارې زیاتوي چې د فاټا د اولس ژوند بدلولو لپاره د غوړ اقداماتو سره سره باید چې کوم فنډونه د قبایلي اولس نوم راځي هغه هم دویتا ورکړل شي. کټول نوی او نیمایي برخه هم ورکړل شي نو ورسره به د قبایلي اولس ژوند بدل شي. او دغه رنګ په کار ده چې فاټا کې کومې ترقیاتي منصوبې شروع کړې شوې دي. په هغه کې ځینې داسې دي چې په کاغذونو کې خوشتا خو په ځمکه هیڅ وجود نه لري، نو د دې هم پلټنې په کار دي. او دې درغلو کې چې څوک هم ککړ دي باید چې هغوی ته سزا ورکړل شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې افغانستان کې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی لخوا ټول ټاکنو کې په یو بل د درغلي تورونو د لاسه مسله را پیدا شوې وه، خو د ملګري ملتونو او امریکې د هلو ځلو له کبله دغه مسله په ښه جوړ هواره شوه، چې له مخې اشرف غنی د افغان ولسمشر او عبدالله عبدالله د چیف اگزیکټیو د چوکۍ سوګند پورته کړو. ادارې وایي چې د چوکۍ ترلاسه کولو په دویمه ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی امریکې سره دوه اړخیز سیکورټي لوزنامه لاسلیک کړه، کومه چې د تیر یو کال راهیسې ایساره وه او پخوانی صدر حامد کرزی په دې دستخط نه کولو. او د دې لوزنامې تر مخه سکم لس زره امریکایي او خوشه درې زره ناټو عسکر افغانستان کې ایسار وي. ادارې وایي چې پاکستان هم د دې لوزنامې هرکلی کړی دی. بل طرف ته امریکایي صدر باراک اوباما وایي دې سره به امریکا افغانستان کې د القاعده جړلې ختمې کړي او ورسره به امریکایي ځواکونه افغان ملي اردو ته د جدید وسلو روزنه هم ورکړي. ادارې اخیره کې هیله څرګندوي چې افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو او سیکورټي لوزنامې سره به افغانستان د ترقۍ په لار روان شي او سره به په خپل افغانستان او منطقه کې د امن حل زلو ته ګټو ورسی. بل پلو ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په یو ملک کې د خ او پاکو ټول ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن د اهمیت نه څوک هم انکار نشي کولی، خو په پاکستان کې الیکشن کمیشن ته هغه رنګ اهمیت نه ورکړی کیږي څومره چې په بهر دنیا کې. په پاکستان کې که یو وخت الیکشن کمیشن فعال شي نو بل وخت بیا غیر فعال وي او د دې اثر بیا په ټول ټاکنو غورځيږي. ادارې مخکې لیکي چې تیر ټول ټاکنو کې د درغلو تورونه په الیکشن کمیشن لګېدلې دي. د کومې د لرکولو او د ځان د صفا کولو لپاره د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان وکړو چې راتلونکي ټول ټاکنې به د بجلی د مشین په ذریعه کولی شي چې د ټګۍ گنجائش پکې نه وي. ادارې اخري کې وایي باید چې پاکستان هم د دې نورې نړۍ تقلید وکړي او په روایتي طریقه د اوټونو په ځای دغه د الیکټرانیک مشین لار خپل کړي او په دې فیصله باندې زر تر زر عمل وکړي چې دا شن راتلونکي ټول ټاکنې له ټګۍ پاکې وي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی چې د پاکستان د استخباراتي ادارې نوې مشر با څنګه خپل دنده پر مخ وړي او د اصلاحاتو دراوستلو جوګه به وي هم او که څنګه. همدغې ورځپاڼې کې یو بله مقاله کې وایي چې د افغانستان او امریکې ترمنځ دوه اړخیزه تړون امریکا بیا هم په اوږده جګړه کې ښکېله پاتې کړه. نجیب عامر د دې دواړو مقالو مهمې برخې درته وړاندې کوي.
برطانوی ورځپاڼه ګارډین لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې نوې مشر جنرال رضوان اختر چې په روانه میاشت کې خپل عہده سنبالوي مخکې تر دې چې د ایسای مشرۍ په غاړه واخلي دوه کلونه په کراچۍ ښار کې د امن او امان دراوستلو لپاره دنده پر مخ وړله. د نوموړي پخوانی همکاران د ورانکارو مافیایي ډلو د سیاسي ګوندونو د وسلوالو ټپلو او د مذهبي وسلوالو پر ضد د نوموړي بریدونه ستایي. د جنرال رضوان اختر پلویان وایي دا به ډیره د پام وړ خبره وي چې نوموړی د یوې پیاوړې استخباراتي شبکې مشري په غاړه واخلي. د کراچۍ د پولیسو یو مشر ناصر افتاب وایي د جنرال لپاره یو ترهګر یوازې د ترهګر حیثیت لري، هغه خ یا بد ترهګر په نوم فرق نه کوي او نه هم د دې خبرې پروا کوي چې ګوندې په ترهګرو کې ځنې د پاکستان لپاره کار کوي. خو ځنې کره کتونکي وایي په ایسای کې اصلاحات راوستل ناشونې خبره ده او د دې شبکې مشران یوازې د څو کلونو لپاره مشري په غاړه اخلي او داسې اوازې هم دي چې دا شبکه عین اوس د پوز له کنټروله هم وتلې ده. یوه پاکستانی کارپوهه عائشه صدیقه وایي د جنرال اختر په مشرۍ کې به د ایسای په مقاصدو کې بدلون را نشي، خو یوازې د سره به دومره واک وي چې د کومې لارې نه په ګټې اخیستو خپل مسؤلیت ادا کوي. ګارډین ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مقاله کې بیا لیکي د افغانستان سره د امنیتي تړون د لاسلیک نه پس داسې ښکاري چې د امریکې په تاریخ کې پیل شوې تر ټولو اوږده جګړه به لږ تر لږه یوه بله لسیزه هم ونیسي. د مقالې لیکوال ګڼي چې دوه اړخیزې موافقې څرګند موخه دا ښودل کیږي چې امریکې ته د دې خبرې اجازتنامه ورکړل شي چې د افغانستان د درې نیمو لکو امنیتي سرتیرو روزنې ته ادامه ورکړي. د هغه ځواکونه دي چې امریکې او ناټو یې روزنه له صفر نه پیل کړې وه. په مقاله کې راغلي د دوه اړخیزې امنیتي معاهدې له مخې به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دننه نه هو هوایی او ځمکنیو بیسونو یا اډو ته لاسرسی ولري چې ورکې باګرام، جلال آباد او کندهار کې مرکزونه هم شامل دي. دغه ځواکونه به نه یوازې په افغانستان کې دننه د عملیاتو لپاره بلکې د پولې پورې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم د بې پایلټ الوتکو د بریدونو لپاره لاره هواروي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نېټو ځواکونو د اتحاد نوې مشر وايي د 2015 کال په سر کې بعد نېټو جنگي مشن پایتورسي یو خپل نوې مشن بشورو کی. د نېټو مشر ویلي دی چې د افغانستان او نېټو ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک وروسته د هواد او نېټو ترمنځ د تعلقاتو نوې دور شروع شو. په دې حق له نور تفصيل د ملالۍ بشیر رپورت کې ورو
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په خپل وینا کې خپل پالیسی تشریح کړه او په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه څرګندونی وکړه. د مخکې ویلو چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتې کېدو او مرستو په حق له دې هیواد سره ژمن دي او د ناتو ځواکونو لخوا به د افغانستان د ځواکونو د تقویې لپاره مرستې دوام وکړي. په خپل وینا کې پرون ښاغلی ستولتنبرګ وویل په داسې حال کې چې ناتو ځواکونه په افغانستان کې د خپل ماموریت د ختمولو لپاره تیاری نیسي، د افغانستان او ناتو ترمنځ د اړیکو نوې دور پیلېږي. د پخپل وینا کې د افغانستان او ناتو ترمنځ د لاسلیک سوی امنیتی تړون په حق لوویل چې د موافقه لیک په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د شتون په اړه ټول شرایط واضح کړي دي. د زیاته کړه چې د امنیتی تړون لاسلیک کول د ملي یووالي د حکومت لخوا یو ډیر مهم ګام دی. زموږ د نوي ماموریت لپاره په دې موافقه لیک کې یو قانوني چوکاټ واضح شوی دی. دا په دې معنی ده چې د 2015 کال د جنوري د میاشتې څخه د افغانستان د امنیتی ځواکونو سره د روزنی سلا او مرستي کار پیلېږي. دا کار افغانانو ته اعتماد ورکوي چې موږ بل دوی سره په یو بیل ډول مرسته کوو او په سخته تر لاسه کړو غټو څخه به ساتنه کوو.
To build on hard won gains we have made.
امنیتی تړون د افغانستان د نوی جمهور رئیس اشرف غنی احمدزید د لوړې د مراسمو یو ورځ وروسته له امریکا او ناتو سره لاسلیک شو. ناتو ځواکونه د روان کال په پیل دغه موافقه لیک ته سترګې پلارو څو وکولای سي په افغانستان کې خپل ماموریت ته ادامه ورکړي. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امنیتی تړون لاسلیک څخه ډډه کړې و. ناتو په افغانستان کې د ایساف د قوا او مشرک کوي او د طالبانو پر ضد په جګړه کې د دې ائتلاف غړي هوادونو ګڼ شمیر پوځیانو خپل ژوند له لاس ورکړی دی. د امنیتی تړون لاسلیک سره به د 2014 کال وروسته 2000 بهرنی پوځیان په افغانستان کې پاتې کیږي. دا پوځیان به د افغان ځواکونو پر روزنه کې مرسته کوي. په دې پوځیانو کې به 1300 امریکایي پوځیان د تروریزم پر ضد په جګړه کې بوخت وي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
مشال ریډیو ته غوږی د سبا ورځې د پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل ریپورت ته د قبایلی سیمو د تعلیم ادارې چارواکي وایي دوی په هر قبایلی سیمه کې د ابتدایي تعلیم د سرکاري سکولونو ودانې لویوي او اضافي استادان پکې لګوي. حکومت وایي په قبایلی سیمو کې له پخوا راهیسې د پرایمري سکولونو په ودانیو کې یوازې 2 کوټې موجود دي چې اوس کافي نه دي. فرهاد شینواری مو په نور حال خبروي.
د فاټا د تعلیم محکمې پریکړه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې به سرکاري پرایمري سکولونو کې نورې اضافي کمرې هم جوړوي او د استادانو شمیره به هم زیاتوي او زده کوونکو ته به پکې بنیادی اسانتیاوي ورکوي. په دې حقلا د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر آزاد خان مشال ریډیو ته وایي
یو سکول دی چې په هغه کې د خپل تعداد نه زیات تی ماشومان نو هغه ته منګو اډیشنل کلاس روم ورکو چې اسی راب چې د بچی په ونو لاندې یا عام پزمکه باندې ناشتي چې اغه ته موږ باقاعده اډیشنل کلاس رومز ورکو. تاسو به اړین شي جی چې زموږ په باجوړی جنسه کې په پرایمری سطح باندې داسې سکولونه مشته چې په هغه کې یو لسو تعداد دي. نو یو لسو تعداد په دوو کمرو کې سوالم نه پیدا کیږي چې اغه موږ ځای کړی شو. نو دا اغه د پاره موږ اډیشنل کلاس رومز ورکو چې دا ټول ماشومان چې دي چې په کمرو کې موږ وساتو. په دوو ټیچرانو باندې یو لسو ماشومان ته ټیچینګ هم نه کیږي. نو موږ کوشش دویم داده ور
د خیبر سیمې اوسیدونکو خلیل پردی وای چې دا یو ډیر ښه پریکړه ده او که دې سکولونو ته دغه اسانتیاوي ورکړل شي نو د زده کوونکو په شمیره کې به ورسره اضافه وشي.
د ډیره د خوشاله خبرو ډیر خپلی فیصله زکه چې دغه مخکې کوم جنگ چې تیر شو په کې اسیم هغه ټول سکولونه رو غورځیدل کمرې نه وي او د سر نه کتو سو ګرو په هر یو پرایمری سکول کې 2 کمرې وي او کلاسونه پکې 15 اوس کا دغه سکولونه جوړ کړی شي او د اضافي کمرې مر سره جوړ کړی شي او سټاف هم ورته مهیا شي. نو یقینا چې د سټډنټانو په سترنت کې به ډیر زیات اضافه وشي.
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواکو وویل چې د سره بعد دلته د تعلیم شرحه یو ځل بیا خشي. یاد دی چې په قبایلی سیمو کې په سرکاري پرایمري سکولونو کې د پنځو جماعتونو زده کوونکو دپاره یوازې دوه کمرې جوړې شوې دي چې اوس د حکومت لخوا دغه کمرې ناکافي وګرځول شوې او پریکړه یې وکړه چې په دې کمرو کې به اضافه کوي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی د امریکا مشهور سندرغاړي میډونا په کراچۍ کې یو سکول جوړ کړی دی. په دې سکول کې د بې وسه کورنیو خواوشا 1200 ماشومان تعلیم ترلاسه کوي. په دې موضوع نور معلومات د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ په لویدیځه برخه ماچکوټ کې د نورې آبادۍ په پرتله یو دنګ ودانی په نظر راځي. دا درې چته ودانی د یو سکول ده چې د نادولتي ادارې ډریم فاونډیشن ټرست لخوا پکې د زده کړې عمل پر مخ بیول کیږي. د یادې ادارې چارواکي وایي دا سکول د مشهور امریکایي سندرغاړي میډونا په مرسته چلوي. د دې ادارې یو چارواکي جنید په دې اړه مشال رډیو ته وایي، دلته زیاتره غریب خلک اوسیږي، دا د ملک و انسانانو آبادی ده او دلته سرکاری تعلیمی اداره د نشت برابر دی. زمنګ دا سکول چې ډریم ماډل سټریټ سکول نومیږي د 2013 په اخر کې جوړ شوی او په دې کې د بیلابیلو ژبو ویونکي 1200 ماشومان، جینکۍ او هلکان زده کړې کوي. نوموړي زیاته کړه د دې سکول د پاره د چندې راټولولو په مهال د یادې نا دولتي ادارې مشر همیرا بچر له امریکایي مشهور سندرغاړي میډونا څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. او سندرغاړي میډونا په پاکستان او افغانستان کې د تعلیم د ودې او په ځانګړې توګه په کراچۍ کې د دې سکول سره د مرستې د پاره په هغه وخت کې په لندن کې په جوړ شوي یو سندریز کنسرت کې وینا کړې وه. د ده په خبره د یاد کنسرت د ګډونوالو لخوا په راجمع شوو پیسو د دې سکول ودانۍ جوړه شوې او د دې په چلولو کې هم د سندرغاړي میډونا خیریه اداره ری افلایټ مرسته کوي. میډونا د پاپ میوزیک په نړۍ کې یو لوی نوم دی چې د سندرو مینوال یې په ټوله نړۍ کې شتون لري. میډونا د سندریزو کنسرتونو له لارې ترلاسه شوي ځینې پیسې خپلې خیریه ادارې ری افلایټ یعنې د رڼا بصر کې ته ورکوي او دغه اداره د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې د تعلیم او امن لپاره کارکوونکو نا دولتي ادارو سره مرستې کوي. د کراچۍ ډریم فاونډیشن ټرست هم د دې ادارې په مرسته په جینکو کې د تعلیم عمولو لپاره هڅې کوي. سندرغاړي میډونا هم د دوشنبه یا ګل په ورځ د ټولنیزو اړیکو ویبپاڼې ټویټر له لارې په کراچۍ کې د دې سکول په پرانستا د خوښۍ څرګندونه کړې. نوموړی د دې سکول ځینې عکسونه هم خپاره کړي او لیکلي دي چې په پاکستان کې د مینې د راوستو انقلاب دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده.
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سره
کاجی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اصلي یو شخصیت ور د ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
مشال ریډیو ته وګی په بلوچستان کې د پاکستان سپریم کورټ په حکم د تیر کال په دسمبر کې بلدیاتی انتخابات وشول، خو صوبایي حکومت لا هم نه دی توانیدلې چې بلدیاتی انتظامیه یا حکومتونه جوړ کړي. د دې اوږد ځنډ سو وجوهات دي. د پښتنه د مشال ریډیو خبريال عبدالحی کاکړ د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو د وزیر صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال نکړی دا هغوی
کوم الیکشن کاو بنیادی طور باندې موږ دا غوښت چې موږ د الیکشن په داسې موسم کې وکړو چې هغه الیکشن ته برابر وي. خو دا سپریم کورټ اصرار او موږ جمهوري خلک چې ګرځومره مو د دې ادارو د پاره تجلو پکړاون تیر کړی. خو بهرحال موږ د دسمبر په میاشت کې چې موسم برابر نو موږ الیکشن وکړ او د صوبې د تاریخ کامیاب ترین او پرامن ترین الیکشن مو وکړ. لدی بعد دا گورنمنٹ دا الیکشن کمیشن دا ذمہواری جوڑے دل دا اختیارات دا مرکزی الیکشن کمیشن سر دی چې دوی دا بلدیاتو مزید دا ولس په ووټو چې څوک منتخب کېدل هغه چې کوم چناو کاو دا سوی وو. پاتې چې کوم چناو چې دا به کېدل دا دا دوی ذمہواری وه، لکه کسان ممبر، لکه لیبر ممبر، لکه د خواتین والا، لکه د اقلیتو والا. نو دا دوی پرله پسې وځندول
د دې ځندول وجه څه ده؟
دا د دوی ذمہواری ده، د دوی اختیارات دي. د صوبایي حکومت اختیار نه دی، دا د دوی اختیارات دي. دوی موږ ته شیډول راکول، موږ د ګورنمنټ دا ذمہواری ده چې موږ دوی ته انتظامی تور باندې پروټکشن ورکو او هغه شی کار چې دوی کول غواړي په کوم ترتیب باندې موږ هغه ورسره پر کې د انتظامی مدد سره وکړو.
یعنی تاسو یعنی تاسو ته وجه څه ښکاری؟ تاسو له دوی سره خبرې کړې دي کنه؟ تاسو پر دوی ورېل کړې د بیا پښتنم نه د پس کړې؟
موږ دوی سره خبرې کړې او سم د دلته کیسز را نه موږ ایک کتاب موږ کړو دا سپریم کورټ درته رات کړو. نو چې راځي کړ بیا ګورنمنت ولاړې اپیل کې بیا موږ د اپیل وخت دوی خبر کړی دي. اوس نو د اختر فورن بعد نشه دا ورته ویلي دي چې دا الیکشن راوکړي. موږ د صوبایي حکومت چې موږ په دې کې کوم انتظامي ذمواریانې جوړېږي د هغه په حواله باندې موږ تیار یو، حاضر یو او صوبې چې غواړي موږ هغه ورته کوو. خصوص خبره دا ده چې ټول ملک تر اوسه پورې د دې جوګه نه ده یوه صوبه هم چې بلدیاتي الیکشن وکړي او موږ تر صوبه باندې چې کوم الزام لګېدلی چې دلته هم نامان نهسته موږ الیکشن وم کوي او د دوی له خوا چې کوم غفلت او کوتاهي روانه ده او دا پروسه سرته نه دي رسېدلې نو پر دې سړی دا خبره کولی چې موږ افسوس کولی شو.
یعنی ستاسو په خیال باندې دا وخت عدالت رکاوټ نه دی، صوبایي الیکشن کمیشن دی؟
صوبایي الیکشن کمیشن له وجه کار پاتې دی، هیڅوک هم رکاوټ نه دی.
دوی ولې دلچسپي نه اخی؟ تاسو خبر اوسر کړی
چې په ټول ملک نه دی صوبایي په یوه صبح کې جوړوم نه جوړوم څنګه دی دی زه موږ ته دغه نه پوهېږم. ډاکټر سرجې باندې بار بار مطلب کړی دی چې ورور دا موضوع دا مجلس پای دا نو پاتر چې خلاص شي د سیاسي پرچانو دا مطالبه ده چې الیکشن شوی دی باید په داسې ته ورسیږي مکمل شي.
یعنی ستاسو په خیال باندې د دې شاته آیا انتظامی سستی ده یا شاته نورې داسې کیسې دي چې هغه خفیه دي، پټې دي او نه غواړي چې دا حکومتونه جوړ شي؟ دا وو د بلوچستان صوبې د اطلاعات وزیر رحیم زیارتوال چې د مقامی حکومتونو په حواله یې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله
سپلیم په خوب ورنه ته به دا رحمت ګل فنکار لکه زمیدار زیبا دا خدای غریب
دا پختنو پر خاور نامنه دا هنرمندانو هلی زلی پر سدول اغیزمنی کردی دی
دا حالات دا سدی سندری ویون کی دی و کمسیتاران دی مطول دا غی مسئله سار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا سکیگی
امارت با خیده روان دی پایی که دا موسیقی دا پارا بیلی و شاندار زیده انشاءالله دا مسئله با اللہ خلی
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. مشال ریډیو ته غوږی د قبایلی سیمې مومندو ایجنسی پلانګار یو 20 کلن عالمزیب چې شاعري شروع کړې ده نو په پښتونخوا کې شاعرانو او ولس د ودان عثمان خیل په نوم وپیژنده. ودان عثمان خیل په دواړو سترګو او یوه پخه مازوره دی وای نور خوسنه شي کولی نو ځکه یې ژوند د پښتو شاعرۍ ته وقف کړی دی. شانواز ترکزی د ودان عثمان خیل سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې په برابر کړی.
د کارغانو کلی تحصیل پلانګار کوزه محمد جنسی 21 کلن او په دوه سترګو او په یو وخت په مازوره عالمزیب چې کله شاعر شو نو په کوزه پښتونخوا کې په ودان عثمان خیل مشهور شو او دا ساتي د پښتو ژبې سندرغاړي سرفراز خان او یو شمیر نور ولسی سندرغاړو سندرې هم ویلې دي.
زما مشهور پرمنلی ملنګ اغه غالبا 2000 نه شاعری کوي نو الریډی زما سره د اغه یو مرسته او یو لار اغه ما ته جوړ کړي وا بیا دا غینه پس 2015 غالبا چې ما ریډیو اف ام چې کم دی او اغه ما اوریدو نو اغه د بی پروګرامونو چې زیاده غسایټ ته نورم مایل کړم او غالبا بیا 2008 چې ما باقاعده لیکل شروع کړل او بس کوشش کوم لګیایو. خپلوان چې سړی مری راضی حکم دی چې راضی دورې می بزړګی راضی حکم دی چې راضی په ما باندې کور د کشمالو د بوټو ډکړو ویدل خپيري راضي حکم دي سي راضي.
ودان عثمان خيل تر کومه سبق ویل دي
شوق زما ډير زياد او زما وسم خپل زاني د خیال دي كه وسم زما د نظر د مسله چې کومه ده دا چرته کې خوده ديو کې حل شو زما وسم خیال دي چې زبا بالکل پاول او پاتنا جمعه کې بس کې نه موزه بتر چې سومره پوري مي وسو نو هغه تعلیم بکوم زکه زما ډير زياد شوق دي او زما چې سومره ملګري دي نو خو چا غوي خپل انټروډکشن کوي نو غوي بګي د تعلیم خبره کوي او چې زکه خپل انټروډکشن کوم نو زما دا خبره اچاره زما تعلیم نشته نو زه په دې خبره ډیر زیات افسوس کوم.
او د پښتون قام د امن خوشحالي او د ترقی لپاره کوم شیر لیکل دي او یا نه
یو جنازه شوی نه وی بل وی تیار زما د ملک ولس د دیری نه وزینه چې څوک د الوت چل خلکو تخه یاغه خلک د دې خلکو د لاسه بعد د پنجری نه وزینه چې دلته څوک رڼا ته شي د بره نه وشته شي د دې ویری دا خلک د تیاری نه وزینه.
ودان عثمان خیل د غټو بټنو موبایل فون یا سټ لري چې د هری بټن لیک ورته یو چا خایلې دي وس دا سید چې په خپل دغه موبایل فون یا سټ کې خپل شیرونه هم لیکي او بیا یې ملګرو ته استوي هم. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
او اوس هم د نن ورځې د مشال خبرونو په خیرو شیبو کې یو وار بیا مليها امیرزاده د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په پیښور کې لبډبیری سره نږدې سکین چوک کې د سورلو په یو گاډي چاودنه شوې چې پکې وو کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په خیبر پښتونخوا کې د بمونو د خنڅکولو ادارې مشر ای جی شفقت ملک خبریالانو ته ویلي دا یو بمی چاودنه وه. د برید ذمہواري لا چا نه ده قبول کړې. پاکستان وایي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او پوره حق لري چې د امریکا په ګډون له نورو هیوادونو سره معاهده وکړي. دا خبره نن د پاکستان د خارجه دفتر ویاندي تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د وزارت د اونیزې خبري غونډې په وخت وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کابل په دوغ آباد سیمه کې په نننۍ ځانمرګي بمبي برید کې درې کسان وژل شوي دي او تر لسو نور ژوبل دي. دا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه کله چې دغلته د افغان سرتېرو یو ګاډي تېرېدو د برید پړه طالبانو په غاړه اخیستې. د خبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې د باړې پاکه خېلو کې د پولیو درې نور کیسونه مخې ته راغلي دي. له دې سره سخ کال په پاکستان کې تر دا مهال د پولیو 1,00 کیسونه ریکارډ شو. بل خو د خبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار د خبر ایجنسۍ په جمرود او تیرا کې د څلورو نامعلومو کسانو مړې موندل شوې دي. په شام کې د کوبانی په نوم د یو مهم ښار سره نږدې د اسلامي دولت وسلوالو او د کردانو جنګیالو ترمنځ د سختو نښتو رپورټونه مخې ته راغلي دي. د ملګرو ملتونو رپورټ بلخوا وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې او نورو مسلح ډلو په شمالي عراق کې د بشري حقونو لړزونکو خلاف ورزیانه او تشدد کاروایي نه کړې دي چې جنګي جرمونه کېدای شي. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل وایي دا د روسي موارد چې د یوکرین په ختیځ کې په روس پلو له خپل نفوذ نه کار واخلي او د یوکرین په ختیځ کې یاغي ځواکونه هڅه کوي چې په ډونیتس ښار کې له حکومتي ځواکونو نه هوایي میدان ونیسي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدلې. امید دې چې تاسو به خوښ شوي وي. سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو سره خپلې خبرونې تاسو ته وړاندې کوو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. دا وخت ز سره د خپل همکارانو ملیحه میرزاده او جنتن تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارم. خادو آباد اوسئ.